السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning
for the امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند سند لاسلیک کړل. د سره د غزې څخه باندې د وکلنه جګړه پای ته ورسیده. د خبری مجله کې مو همدا د سر موضوع ده. کوربه مو ز اسد الله لودین يم په پایل کې پام وکړی د سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسیده او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعتې دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او نهه ویس نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبې په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې دراتونکو په اړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو لې او کارپو سره خبرې کوو. د طبي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور مې ټول ونړېده، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهیده شوله.
او نن د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه وروستۍ ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ترامپ په دې غونډه کې ویل
End of the war in Gaza.
دای وای هغه مهمه لاسر اورنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو. د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول خولي منځني ختیځ لپاره نوې پایل وي. لدې شپې څخه مو کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره مو غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پایل کې ویل نن د نړۍ لپاره فوقلاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقلاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس پر راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو ورستي ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل او شاوخوا 250 نور برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان وژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزا کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکی ډاکټر برهانی را سره استودیو کې ملګری دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په پایل کې زه غواړم دا وپوښتم چې د شرم الشیخ تړون یوازې یو تړون و پر کاغذ او کنه فکر کوي د غزې لپاره به نور خبرونه هم پکې وي؟
السلام علیکم احترامات تاسو تاسو ویدون په دې کې چې 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 دا یو پوره لاسته راوړنه ده چې کاټ کې دا کې او
بله ډاکټر صاحب تاسو کله ځر خپل ځای بدل کړئ غاګ موږ سم نه اورو
صحیح شو
او اوس موږ اقسام دی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل خبرته ده
د شرم شیخ دغه ناشته په خپل ذات کې ډیره لوی فایل لري او دا یو څه چې هغه د قتل او قتال علاج تقریبا تر اوسه پر ست ده پاسه او زره کسم شو کدا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنده چې دا بند شو دا چې د شرم شیخ دغه ناشته د ماده په اساس باندې ستلته یو شمادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي نو زبردست وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلی پلان پکې دی د بشری مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش د لپاره یعنی پراخ لارې چارې پکې سمبا دغه شوی دی ځای په ځای شوی دی او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتی همغږي او لامسته کېدل دی یعنی د هغه څه دی چې دغه مواد کې چیرته رښتیا هم په مرحله هی لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله ای لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغه سینو دا امکان ډیر زیات شته دی چې ډیر خوندونه مخه تشته دي لکه تر ډیر حد پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خله دي او کېدلی شي چې تر ډیر مخه پورې دا تطبیق شي
بله ډاکټر سپاول کې دا سویل کېدل چې گوا کې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه ده کړی چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا واتس دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده او دا هغه څو چې په شرم الشيخ کې په دې باندې بحث کېده خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړ چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس به دغه شی به خلصله شي نو هغه ورته ویل چې چاته اوس پېری دا مسله په کوم داسې همدارنګ دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای نو اټمن ځنی داسې جزئیات او مسائل شته چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشيخ کې کېږي پراتون کې مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کې دي شنور بحثونه په دې باندې وړاندې وشي نو اټمن د سی او څشته چې لاره چاري ورته پیدا کړی شي
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وش په تزر کسان په غزا کې وژل سول اما پر اسرائیل او د حماس بریټ تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمته شول اوس کده سي 300 کې د نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ ځانو کزه ک په ظاهر خو غزا ورانه شول وش په تزر کسان وژل سول او دا چې تمره ټپیان دي تمره لا دره کدي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي
خبره پدې ده چې دا پارتاله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپري د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروته نه و تاسو په یګی چې د اسرائیل او د امنیت خوندې ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټول لحاظ باندې د دوی امنیت خوندې ساتل د امریکا د ستراتیژي او د پالیسي څخه ده یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاس اور کپه دی ټوله مسله کې د خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي کغه انساني دي مادي دي او که حتی زیر بناوي دي او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینانو ترمنځ را مخ ته شي په اداري وسایلو کې اما اسرائیل طرف چې شه د لاس اور کړي اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي هغه کورنی فشارونه دي وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دی او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسیوا د خپل سرتنبگی او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه په نټه لولې ته بیا دا غنه روسته چې خپل رئیس ترامپ دی باندې دغه شو چې د یو په سیاسي لحاظ او په حتی په استراتیژیک لحاظ او په امنیتی لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرودله، نه برمته شوی کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د بویل هغه ونه شو، دا هغه څه چې نړۍ مجبور کړل او ترامپ دې ته کچې جوړ جاړی ته مخه کی، نو د او د اسرائیل دغه حکومت په نړۍ کې د خاص بدنامۍ سره مخامخ شو، دا هغه څه دي چې کېدې شي د لاس ور کړی.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډېر مهم مشران او قومندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادلې په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډېر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خدسه دی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونی دی، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا چیرنیز مسله دا غي کې دلته ډیر واضح ویل کیږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړی شي اما کې دي شي چې د سیاسي واکداري کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزي د بیارغونې بحث تومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي له خاغلی ترامپ نه غوښتي چې د غزي د بیارغونې پاړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیز تومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
بخله دینه چې دا خبر وکړي چې باید دام ویل شي، اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلیکي هغه میکانیزم به څه چې رښتیا هم دغه بیا غرغونه او که نور مسایل سقسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي، نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپا ایتالیا هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا راغوند لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې د غزه د اوربان د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویش ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رانځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 3 اگست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي. کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته ویل.
دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتلس کورنۍ وسیدي د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوخي هم لزان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازم مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند څخلو بنلرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل تاوله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دیدن
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدان او معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته وی چې بیا یې پرله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن یې سماره دا وه چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یوه برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یوه برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاری را تکړه و ما غي د وژنه بیس ډاکټران ته لاړلم بس بیا غي د ویل چې دا پولیو شایته معلول شلم په دواړو په خو باندې
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزرن یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شلم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای ده.
یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 3 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل وریزې لوبې وکړې چې وایي وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوانځي او ته وداني جوړې سوي چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خوانځي زده کوونکي چې په دې ورستوي کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي وداني جوړې شوی وای خوانیز بهيري ښه شوې دی. دوی زیاتوی په خوای بيدیاو کې ذکر کولی چې لوی خو په ځکهونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کیدل او بل به طبي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالې دوه تن ځکهونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته ول
په خپ موږ درس ول نو ډیر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتل باران بشوم شاگردان بن راتل نو زداغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زکړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابر درس همدارنګ از دکونګي بلمر ته ناستو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو نو درس و ان شاء الله په خلو سره په نظم ډول سره ټول زکونکو وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانه جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خونه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومان شته کلام هم شته تعمیر هم شته استاد هم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله. دا اوس په کار ده چې ما استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای بیا درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجنیر او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب و غلطه وره وره مکتب نه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي مکتب دی غته اوس می خپل وړ کې شپږ کیلومتر مزال می په خو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لر ساحه کې پروت یو باید مکتب دغه نه هر شو کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرې باید مکتب په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بلوري ته د په نه ریاست ځای مسؤلینو په شواک ورسوالي کې دیادو ودانې د پرانیست پر مهال ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوې د دادی دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې